قبایلی سیمو لپاره د وایس اف امریکا دی وری ډیو ځانګړي پروګرام لوی پښتونخوا کې ټولو اوریدونکو وکتونکو ته هرکلی وایو. قربانی وګمه جالوان
او زیم بختور شه.
نن د شروع ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې درېمه نیټه ده. په پېښور کې وخت شوی دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم تاسو ته وړاندې کوو مهمو خبرونو سټکی.
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ منځلې کیږي، خو په پاکستان کې خبريالان وایي چې د امنیتي ادارو او هم د وسلوالو لخوا د غواخونو سره مخ دي.
او کابل ښار کې د نیټو په یو قافله باندې ځانمرګي برید د پړه داعش منلې. په پیښه کې اته اولسي کسان وژل شوي. نیټو وایي درې امریکایي عسکر هم ژوبل شوي دي.
او د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی په پاکستان کې په ریاست باندې په تعلیمي نصاب سخت نیوکې کړې دي او وایي چې په نصاب کې مذهبي کرکې ښودل کیږي.
او اوس هم په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو مهم خبرونه.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو لوی پښتونخوا پروگرام ته وګی. نن د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان اوس هم د خبريالانو لپاره په هغه هیوادونو کې داغه هیوادونو په فهرست کې شامل دي چرته چې د خبريالانو لپاره حالات اوس هم برابر نه دي. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان بلوچستان پښتونخوا او قبایلی سیمې په دې لړ کې تر ټولو زیاتې خطرناکې دي. رپورټونه وایي چې په تیرو لسو کالو کې په بلوچستان کې خواوشا سلوي خبريالان وجلې شوې دي. د قبایلی علاقو خبريالان وایي چې دوی په خپلو سیمو کې په ازادۍ سره تګ راتګ نشي کولای او د امنیتي ادارو تر څنګ وسلوال هم دوی لپاره لوی خطرې مخې ته راوړي.
او د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی نن پیښور ته سفر کړی دی او بېنظیر شهید پوهنتون کې د وفاقیت تر عنوان لاندې دوه ورځنی سیمینار پرانسته کړی ده. په خپلې وینا کې هغوی په پاکستان کې په تعلیمي نصاب باندې نیوکې کړي دي او وایي چې د پاکستان د حکومت پالیسۍ هیواد د سیکیورټي سټیټ په توګه د چلولو لپاره کاریږي او د تعلیم یو داسې نصاب جاري ساتل غواړي چې زده کوونکي له خپل رښتونی تاریخ او کلتور نه به خبره پاتې شي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل په نننی ځانوجون کې برید کې لک تر لګه اته کسان وجل شوي دي او د 15 تنه زیات جوبل شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې د ناتو ائتلاف یو وایان د دې تایید کړی چې په برید کې د دوی یو پوځي گاډي په هدف شوه. نو موړي دا هم ویلي چې په دغه برید کې د دوی درې عسکر جوبل شوي هم دي، خو دا غوي روغتيایي حالت د اندېښنې وړ نه دي. یعنی شاهدان وایي چې د امریکا سفارت ته نږدې په دغه چاودنه کې د ملکی وګړو موټرو ته هم لوی زیان رسیدلی دی او اکثریت په دغه چاودنه کې ځپل شوي خلک عام ملکی وګړي دي. داعش د دغې چاودنې پړه په غاړه اخیستې ده.
او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو تر ټولو لوی بم غورځولو درې اونۍ وروسته هم دغه ډله په جنگ کې افغان او نړیوالو عسکرو ته سخت مزاحمت ښایي او اوس هم د اکثره بمي حملو ذمهواري په غاړه اخلي.
او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي ایران د پاکستان سره تعلقاتو ته په درنسترګه ګوري او دوی به په اسلامي نړۍ کې د ورپېخو چیلنجونو په ضد باندې په ګډه باندې مبارزه کوي. دا خبره د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د خپلې دورې په وخت کړی ده. نوموړي د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره، داخله وزیر چودري نثار علي خان او د نورو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او په دوړخیزه کشالوي خبرې اترې کړي دي.
د فلسطین صدر محمود عباس په د چهارشنبه پر ورځ وایټ هاوس کې صدر ډونالد ترامپ سره ملاقات کوي. صدر ترامپ تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هیڅ داسې یو وجه نه ویني چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن رانشي.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
ڈاکٹر
زہرا دے اور
زمانم زهرا شاده زفه کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو لوی پښتونخوا خبرونه دا تاسو څنګه په خبرونو کې هم واوریدل. نن د میډیا د ازادۍ نړیوال ورځ ده، خو رپورټونه وایي چې پاکستان اوس هم د هغه هیوادونو په فهرست کې یا په لیست کې شامل دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکې سیمې ګڼل کیږي. په پاکستان کې تر ټولو خطرناکې سیمې قبایلي علاقې، بیا دغه شانته کې بلوچستان او د پښتونخوا سیمې دي. او خبریالان وایي چې دوی په دغه سیمو کې په ازادۍ سره خپل دنده نشي کولای، خپل کار په ازادۍ سره نشي ترسره کولای. او خبریالان دا ګیله کوي چې یو خواته د امنیتي ادارو لخوا دوی ته ګواښونه دي، نو بل خواته چې کم وسلوالې ډلې دي هغوی هم د دوی لپاره لوی خطرې مخې ته راوړي. تفصیلات په دې اړه باندې وړاندې کوي د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواری.
خدا چې قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شاملولو او د خیبر پښتونخوا سره زم کولو د مرکزی حکومت اعلان نه پس به د دغه تنظیم څه حیثیت پاتې شي، د دغه په حق له د نوې جوړې کړې شوې کمیټې مشر احسان داوود ډیور ریډیو ته وویل
چې کوم د حکومت اراده دي، کوم نیت یې ده، هغه نه زه ډېر خوشبینه نه یم. د وژنه متعلقه چې د فاټا د اصلاحات چې کوم عمل ده، کدای شي چې دا ډېر زیات ډیلې شي، ډېر وزن ډېری. د وژنه میش بیاي چې ټیو جی چې په خپل شکل سے بحال شي، چې کلا فاټا خیره انزمام موشي، بیا به ولې بیا میش تو چې کوم مشرون دي د ټیو جی کوم سرگرم کارکونون دي، دا به میش بیا کښېنی او د ټیو جی د مستقبل به بیا حیثیت تعین به وکړي چې ټیو جی مستقبل آیا ایز اے ہول ای وی باڈی پہ حیثیت شمیر انٹروڈیوس کی وہ کا زلے وائز دا 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 مطلب ٹکڑے تروشی
د ٹرائبل نوینڈس د بانی او مشران غړو په شمول د سیمی ځوانان خبریالان هم غنی چې دا محل قبایلی سیمو ترافی خو مشکلات په حق له نړی ته صحیح حال ورکولو د پاره د ٹی وی جی دوباره بحالی ډیره ضروری ده.
نن بدبختی دادا چې موږ صافیانو نوی راغلی دی فیلډ ته، موږ ته په خپل علاقې کې چونکه ټیو جی بحال نه ده، موږ څوک شتنه چې بر اثر پرستی مو کې یونین، نن موږ په خپل علاقې کې صافت نه شوګلای. موږ په ډی خان پټان کو په نورو سیمو کې پراته یو، د خپل د وزیرستان ال صافت کو، په موبایل صافت کو. اټ مینز موږ ته اوس پکار ده دا وخت چې موږ ته یو یونین یا موږ یونین مخ ته خبره کوي د مشرانو سره د غسر
ورسره دا محل په خپل د سیمې خبريالان هم د ګنښمن مشکلاتو سره مخ دي. د پخوا په پرتله اوس د سیمې خبريالان د اف سی آر قانون په ځای د امنیتي ادارو د کلک څارنې لاندې دي، او دوی ته په خپلو علاقو کې په آزاد توګه ګرځېدو یا رپورټنګ کولو کې مشکلات دي. د کډوالو واپسې عمل دی، که د بیا ودانۍ یا د حکومتي یا خارجي مرستو په حق له معلومات دي، ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د ځایي خبريالانو سره په دې موضوعاتو فقط د خپل خوښې خبرونه شریکوي، او حتی دا لکه د نور او په شو کډوالو خبريالانو د پاره هم په لاکو ته د تلو د پاره خصوصي کارډونه یا اجازهتنامې اخیستل ضروری ګرځول شوی. د کومې لوجه چې د دوی داند ډیره متاثره شوی، او نن د صحافت د ازادۍ په ورځ هم قبایلی خبريالانو په دوی لګول شو دغه قانونونو د پورته کولو غوښتنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لوی پښتونخوا پروګرام دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې وړاندې هم واوریدل، په قبایلي علاقو کې چې کم خبریالان دي، نو هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ په ازادۍ سره په قبایلي علاقو کې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ هم نشو کولای، او کله چې موږ ځو چې په چک پوسټ باندې کوم امنیتي چارواکي، هغوی ته دا معلومه شي چې دا خبریالان دي، نو موږ د وړاندې تګ نه رامنې کوي. یو شمېر نورې ستونزې دي. دوی وایي چې د وسلوالو تر څنګ موږ ته د امنیتي ادارو لخوا هم لوی ګواخونه تر لاسه کیږي. د ډیور ریډیو خبريال عدنان بیټنی په سیمه کې د قبایلی علاقو د خبريالانو سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې د قبایلی علاقو د خبريالان د خپل مشکلاتو په اړه سوای.
زه ګوهر وزیر یو شمیر په نظر نه راتلون کې پابندۍ په صحافت موجود دي، نو بل طرف ته دلته چې کومه د میډیا ادارې دي هغه هم د هر پښتنو په لاسونو کې دي. که یو صحافي او هم غواړي چې د خپل علاقې پر اختیا سره نمائندګي وکړي، ترجمانی وکړي، ولې دغه ادارې هغه ته کوریج نه ورکوي؟ زه به تاسو ته د شمالي وزیرستان مثال وړاندې کوم. دلته چې د خلکو سره کم ظلم وشو، کم زیاتی وشو، کم امتیازي سلوک وشو، دلته بازارونه کورونا مالونه لوټ کړي شول، دلته د خلکو احساسات مجروح کړي شول، هغه ته هیڅ کوریج نه دی ورکړل شوی سوا د سوشل میډیا نه، ځکه چې هغه د خپلو خلکو په لاسونو کې ده.
زما نام احسان داور دی او زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. زه د تیر شلو کالو راسې د قبایلی سیمې نه صحافتي چارو کې لګیا یم. په قبایلی سیمو کې جرنلیستان نه صرف د اف سی آر او د قبایلی دستور او رواج څخه مجبور دي، بلکې د تیرې ویل سیزه راسې دلته امنیتي ځواکونه او ترهګر ډلې نور هم د قبایلی صحافت د ساده بندولو لوی سبب جوړ شوی دی. خو ولې بلخوا د پاکستانی میډیایي ادارو لخوا هم د قبایلی جرنلیستانو سره هیڅ قسم راسته نه کیږي؟ په تیرو لسو کلونو کې دیارلس پورې قبایلی صحافیان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي، خو اوس پورې نه خو د حکومت لخوا او نه د میډیایي ادارو لخوا د دوی بچو او فامیل سره هیڅ قسم مالی یا اخلاقی مراستې نه دي شوی.
اما نوم سعود مسعود دی، د سویلي وزیرستان سره تعلق لرم او بین الاقوامی نیوز ایجنسی رویټر سره کار کوم. زموږ صورتحال دا دی د ازادۍ چې کوم موږ چرتا خپل علاقې ته ځو، نو حال دا دی چې کوم چک پوسټونه دي د امنیتي چارواکو، نو په هغه کا ورشو موږ خپل تعارف وکړو چې خبريالان یو، نو موږ ته د تلګ اجازه نه وي. موږ وینو چې دوه دانه غواړي چې خبريانان تراشی وګوري د حالات دنیا ته وشوي، او مونږ دا ویلای شو چې د ازادي مودا حال دی چې ایون مونږ په خپل مرزي په خپل علاقې کې تلګ رات لګ هم نشو کولای.
نو مو فاروق محسود د عزت جنوبي ودرسان تعلق لرو، یو پاکستانی اردو ټي وي چینل دی، دغه سره از سپیشل کورسپونډنټ فار فټا چرکو. پریس فریډم ډے منو کیږي، خو پریس فریډم چې دا کناغه د میش د پورا خو د خلی یو ورډ دی، ویل چې میش نه فریډم لیدلای دی او نمیش په خپل علاقې شه پرس لیدل دی. یغه وجوهات دي چې یو خو ته په علاقې شه مو ته پرمیشن نشته دی. دویمه خبره ده چې د یغه علاقې شه چې ته په خرنګ سہولیات نشته دی، نه نت ته، نه پټی، نه بجلی شته، نه بل څه سہولت، نه موبایل شته، نه بل څه سہولت شته دی. انتظامیا یا سکیورټی فورس چې کیمی چارواکي دي هغه د اسلام آباد یا د پېښور یا نور بیگ سټیز نه جرنلسٹوں نے امپورٹ کو روور ریا والی دلتا پا ساؤتھ وزیرستان شیکشن ہے لکاوے خرچے پا جرنلسٹوں بننے پا صافین بننے وشی او آغا دے علاقے آغا مسائل چکیم دی آغا نپا گوتا کبھی
تاسو مونگ پا چولنی زوبے پانو ہم سارا لے شئی فیس بوک پی او اے ڈیوا، ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، انسٹاگرام وی او اے ڈیوا، آو پا یوٹیوب وی او اے ڈیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو او ټی وی دی قدر مناوریدونکو، د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د دی ویډیو ځانګړي خبرونه لوی پښتونخوا کې خپل ټول اوریدونکو ته یو عربي هرکلی کوم. او اوس هم تاسو ته کوم رپورت وړاندې کوو په هغه کې به واوري چې د پاکستان د سینیټ چیرمن رضا ربانی نن پېښور ته سفر کړی دی او دوی بېنظیر شهید پوهنتون کې د وفاقیت د عنوان تر لاندې دوه ورځنی سیمینار پرانسته کړی ده. په خپلې وینا کې هغوی په پاکستان کې موجوده تعلیمي نصاب باندې سختې نیوکې کړې دي او وایي چې د پاکستان حکومت پالیسي هیواد د سیکیورټی سټیټ په توګه د چلولو لپاره کاریږي، چې په دغه پالیسیانو کې د تعلیم یو داسې نصاب جاري ساتل غواړي چې زده کوونکي له خپل رښتونی تاریخ او کلتور څخه بې خبره پاتې شي. نور تفصیل لري په دې حق باندې حمید الله تاسو ته وړاندې کوو.
د سینیټ چیرمن رضا ربانی د پېښور د شهید بېنظیر وومن یونیورسټۍ دننه د وفاقیت یا فیډرالیزم د ورځني کانفرنس په پیل کې وویل چې ریاست پاکستان د نېشنل سیکیورټی سټیټ یا قومي امنیتي ریاست د قایمولو لپاره د تعلیم یو داسې نصاب جاری ساتي چې نوی کل د خپل رښتونی تاریخ نه بې خبره او د کلتور نه ناپوهه وساتي.
ریاست اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایسا تعلیمی نظام اس ملک میں وضع کرنا چاہتی ہے اور کیا ہوا ہے جس سے پاکستان کی نئی نسل اپنی اصل تاریخ سے ناواقف ہو.
دیوائی داسې نصابی تعلیم دوامدار ساتلو کې د ریاست غرض دا و چې وګړي د ریاست نه پښتنه اونکل شي او د ریاست لخوا د هر جاتی په وړاندې سر ټیټ کړي.
اس کے پیچھے در حقیقت جو مقصد کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ یا ایسی سٹیزنری پیدا کرو جو ریاست کے سامنے سوال نہ اٹھا سکے. ٹیک اوے دا پاور آف ریشنل, ٹیک اوے دا پاور آف تھنکنگ.
رضا ربانی ویل چې د ریاست دغه پالیسو له وجې هیواد د پرکواریت سره مخ شو, ټولنه ویشل شو او پوهنتونونه د علم پر ځای د جهالت خورولو مرکزونه وګرځېدل.
پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دیا, پاکستان میں انتہا پسندی کو آگے بڑھایا, پاکستان کی کیمپسز کے اندر جہاں سے سوچ پنپتی ہے, جہاں سے سوچ نکلتی ہے, جہاں سے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں, ان کو جان بوجھ کے ختم کرنے کی کوشش کی.
د دې وړاندې مقررینو وویل چې د ریاستی پاکستان په وفاق کې د پنجاب نه علاوه نورو درې وړو صوبو ته په خپلو وسلو کې د اختیار کمی, د دوی د وسلو لوټ او په اقتدار کې د بیتولي شراکت سره فیډرلزم د دې صوبو په تاوان ګرځېدلی دی او اختیار اقتدار او د وسلو دغه بیتولي ویش د سمولو پورې به حقیقي فیډرلزم ته د پاکستان پر ریاست کې لاره هوارول یو حقیقي جمهوري زیار اوغواړي. حمید الله, وایس آف امریکا, ڈیوی ریڈیو ټلویژن, پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دبا خبر خلق سره دیگو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
دا څنګه اوریدل
چې څنګه د دې په امریکا کې دوی خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي. ټوئیټر @VOA دیوا, فیسبوک VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. تاسو زمونږه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. څنګه چې تاسو خبرونو کې وړاندې هم واوریدل, د افغانستان سرخار کابل کې د امریکایي سفارت خانه ته نږدې یو ځانمرګي برید شوی دی چې په دغه کې داخله وزارت وایي چې 8 کسان پکې وژل شوي او 15 نور جوبل دي او په جوبل کسانو کې 3 امریکایي عسکر هم شامل دي. په دې باندې تفصیلي رپورت اورو د ډیوی ریډیو خبريال حق مل روان نه.
د هیواد په پلازمینې کابل ښار کې د موټر بم د چودنې په پیښه کې د امنیتي چارواکو په وینا 13 وګړي وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. ناټو ځواکونو ویلې په دې حمله کې 3 بهرني پوځیان ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سلیم الماس وایي د موټر بم چودنه د کابل ښار د نمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالحق او مسعود د څلور لارو ترمنځ په غځېدلې سړک د بهرنۍ ځواکونو په کاروان ترسره شوي. الماس وایي په دې پیښه کې 8 ولسی وګړي وژل شوي او د څلورو ښځو په ګډون 25 نور ټپیان شوي دي. دای وای یو تن برید کوونکی له چاودیدونکو توکو ډک موټر د نهمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالحق او مسعود څلور لارو ترمنځ په غځېدلې سړک چې هدف یې بهرنیو ځواکونو کاروان و 14 ورکړې چې له عمله یې 25 ولسی وګړي ټپیان شوي او 8 نور وژل شوي دي. الماس وای په دې پیښه کې د بهرنۍ ځواکونو یو زغروال موټر او د ولسی وګړو څلور نقلیا وسایطو ته زیان رسیدلی دی. د پیښې یو تن عیني شهید علم وایي حمله د موټر بم چاودنه نه وه او په وینا یې یو تن ځنمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته د سړک په منځ کې چاودنه ورکړه. دای وای د عبدالسکل سلور لارې څخه په بایسکل روان وم. کله چې دې سیمې ته ورسېدم یو کس چې یو بوجۍ ورسره و دلته د دواړو سړکونو په منځ کې ناست و او په ډېر ورختیی حالت سره یې شاوخوا کتل. کله چې د بهرنیو ځواکونو دوه ګاډي راورسېدل ځنمرګي برید کوونکي له خپل ځایه پاڅېده چې زه کله له دې سیمې تیر شوم چې چاودنه وشوه. په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح وایي د نن ورځې د پیښې د اوو تنو جسدونه او شپږ ویشت تنه ټپیان د ښار روغتونونو ته وړل شوي دي. په کابل ښار کې د موټر بم د برید مسؤلیت د ایش ډلې په غاړه اخیستی او د اتو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې. خو په هیواد کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په کابل ښار کې د چهارشنبې په سهار د بهرنیو ځواکونو په کاروان د موټر بم حمله کې د دریو بهرنیو سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی، خو د ټپي شویو سرتیرو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
سپ امریکا جی بڑی ڈیو دے قدر مناوری دن کو لویا پختونخوا خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یا اوس هم د پاکستان د پوزی استخباراتي ادارې مشر نوید مختار پرون د یو پلاوی سره په کابل کې د افغان چارواکو سره لید کاته کړی دی. په دغه کې د افغانستان صدر اشرف غنی، اجراوی رئیس عبدالله عبدالله او امنیتی سلاکار حنیف اتمر سره دوی لید کاته کړی دی. په کوم کې چې افغان چارواکو لخوا په پاکستان باندې غږ شوی دی چې د امنیتی همکاریو د زیاتوالي او بیا د ډیورنټ پورې غاړې د تراګرو سره د مرستو د مخنیوي په لړ کې کارونه وکړي. نو تفصیل لري په دې حق لباندې حکمل روان.
د پاکستان د استخباراتو مشر نوید اختر مختار تیره ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره ولیدل. د اجرایه ریاست ویان مرستیال جوید فیصل ویلي د پاکستان د ایس آی مشر نوید اختر مختار سره په لیده کې افغان چارواکو د امنیتي همکاریو د زیاتوالي غوښتنه کړې او هم دا راضي له هغې څخه غوښتي چې د کرښې هغې غاړې د افغانستان له دښمنانو څخه ملاتړ ونه شي. ویان مرستیال فیصل زیاته کړه ښاغلي مختار له افغان مشرانو سره په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت او همداراز د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ټینګښت په تړاو د افغان حکومت له لیدلوري او تګلارې ملاتړ کړی.
موږ پرون په ناسته کې مشخص بحثونه درلودل. په مشخصو ټکو باندې بحث شوی دی چې په دغو دغو مواردو کې د پاکستان تروریستان ملاتړ نه کوي او هغه اشخاص او افراد چې هغه مشهور څهرې دي تروریستان او د هغوی نومونه ورته په ډاګه شوي دي، مشخص شوي دي. اما زه بیا هم وایم چې یوازې هغه وخت موږ باید د راتلونکي دپاره مطمئنه واوسېږو چې پاکستان پر خپلو ژمنو باور وکړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو څېړونکی یوسف امین وایي په دې وروستیو کې افغانستان ته د پاکستان د امنیتي او ملکي پلاوي سفرونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیرته د کېدو لپاره ګټور وبلل. امین له حکومتي مشرانو غوښتنه کوي چې په دواړو هیوادونو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د صادقانه اقدام وکړي.
یو د پارلمان استازي چې هغه د ولس استازي دي هغه راغلل او بیا وروسته یې پسې د نظامي بخش کې استخباراتو بخش کې دوی مشر راغو. موږ د دوی دواړو راتګ استقبال ورته نه کوو او د افغانستان خلکو هیله م هم دا ده چې هم په دواړو اړخو کې باید دوی کار وکړي. هغه ستونزې مشکلات چې د پاکستان له خاورې موږ ته راپېښ شوي دي د اته دېرشو کالو کې هغو باندې جدي غور وکړي.
د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی مشر نوید اختر مختار په یو ورځنی سفر کابل ته په داسې حال کې راغی چې تر دې وړاندې د هغه هیواد د پارلمان پنځلس کسیزه پلاوی هم په دوه ورځنی سفر له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کولو او پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې او پایلې هم دغه پلاوی مثبتې ارزولې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناس دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، لویه پښتونخوا ته غوږی د واشنگتن ډی سی نه زمونږ دغه خبرونه نیخ په نیغه غوري. هغه اوریدونکي مو هغه زمونږ د ډیور ریډیو مینوال چې مونږ نیخ په نیغه ګوري، هغوی به مختار خلیل صاحب یقینا چې په خپل کار کې لیدلی هم وي چې د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي، ستاسو دپاره په هغې باندې رپورټونه تیاروي. وخت چې بیرې دغه نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې، د مختار خلیل صاحب دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
سعودی عرب مشرق وسطا کې د امریکای یو ډیر نږدې او پخوانی اتحادی یادیږي، خو د سمودی راسي د دواړو اتحادیانو زړونه د یو بل نه خیرن شوي دي. د امریکای نوی صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ اوس رایټر خبر رسانې ادارې سره خپل یو تفصیلی مرکه کې په سخت ټکو کې دا وینا کړې ده چې امریکا د سعودی عرب په دفاع ډیر زیات تاوانونه کوي. په دې موضوع د امریکې مشهوري هفتهیزي نیوزویک خپل تازه ګڼه کې یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب په دفاع د امریکې د بې کچه زیات تاوان کېدو باوجود سعودي عرب امریکې ته مخلص نه دی. صدر ټرمپ د خپل صدارت د سلو ورځو پوره کېدو په موقع رایټر خبر رسانې ادارې سره خپل تفصیلي مرکه کې په سعودي عرب دا سخت تکونه هم کړي دي چې سعودي عرب د خپل دفاع لپاره ټوله تکیه د امریکې په دفاعي اخراجاتو ساتلې ده او خپله سلاخ پې نه خوځوي. نیوزویک خپل رپورټ کې لیکي چې د خپل دفاع په اهم کار کې په ناراستیا کولو په سعودي عرب د صدر ټرمپ اعتراضونه ړومبیزل نه دي. صدر ټرمپ په کال 2014 کې خپل صدارتي انتخابي مهم کې هم خپل تقریرونو کې سعودي عرب ډیر لتاړ کړی وو. نیوز ویک لیکي چې صدر ټرمپ مارچ کې د سعودي عرب د دفاع وزیر او د باچا سلمان زوی شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات وکړو. د سعودي عرب جرګې دغه ملاقات د امریکا او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د یو تاریخي موړ په نوم یاد کړی وو. رپورټ زیاتوي چې د امریکا موجوده حکومت د پخوانی صدر اوباما په نسبت سعودي عرب لا زیات نرم رویه لري. صدر اوباما خو د سعودي عرب سیمه ایز رقیب ایران سره په اټومي لوزنامه کولو او دا شان ایران نه د ټولو بندیزونو په لری کولو سعودي عرب سخت خفه کړی وو. صدر ټرمپ خپل مرکه کې رایټر ته د دې خبرې تصدیق هم وکړو چې د پروانه میاش کې د سعودي عرب او د اسرائیل د دورو نیت لري. خو د رایټر په دې تپوس صدر ټرمپ غلې پاتې شو چې د اسرائیل په دوره کې به آیا دی د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه تسلیمولو اعلان کوي او کنا. نیوز ویک خپل رپورټ کې دا هم لیکلی دی چې صدر ټرمپ ځان سره دا پوخ لوس کړی دی چې د اسرائیل او فلسطین تاریخي لانجه به غوسی. دوی زه اسرائیل او فلسطینیان دواړه په امن کې لیدل غواړم. رپورټ زیاتوي چې د فلسطین صدر محمود عباس وایټ هاوس کې صدر ټرمپ سره ملاقات کولو والی دی. هر کله چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فروری کې د وایټ هاوس دوره کړې ده. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې صدر ټرمپ خپلو تازه بیانونو کې د اسرائیل د مفاداتو د ټینګې ملګرتیا کولو څرګندونې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په 20 اپریل د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلر سره د ملاقات په موقع ویلي دي چې د مشرق وسطا په حق له د امریکې په پالیسۍ کې لویه تبدیلی ویني. بنجامین نتنیاهو د ایران په بابلا د امریکې په دریز هم د امریکې ستاینه کړې ده.
نو قدر منوریدن کو کتم کو لویا پختونخوا پروگرام کې رومبنه دیش منټه چوي هغه کې تاسو خبری رپورټونه اوري او پس له هغه کالین شو برخه چې دا هغه بیا نیمه ګنټه دوام لري. نو بختور شه بس سره ملګری اوسي اوسي هوی سره تاسو په پروگرام کې برخه هم غسل شي. د ټلیفون شمیره چې دا هغه د 001202205003 او د هغه پورې از کوربنا وګما جلوان اخلم تاسو نه اجازه ده لافمن.
We'll be right back.
قدرمنو اوریدونکو ولیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو لوی پښتونخوا خبرونه دا ز بختور شایم او خبر اترې بکو د صحافت یا د میډیا په ازادۍ باندې د مئی درې منیټه ده او دا ورځ په ګرد نړۍ کې د صحافت یا د میډیا د ازادۍ په توګه باندې لمانځل کیږي په دنیا کې دستوري کیږي د صحافت او د صحافیانو چې کوم ستونزې دي په هغه باندې نړۍ خبرول کیږي د باندې به خبرې اترې کوو زمونږ همکار افتخار حسین سټوډیو تراغلی دی زما سره به دا نیم سات ملګرتیا کوي مونږ ته به معلومات راکړي چې په پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په قبایلی علاقو کې دغه شان تکره پښتنو په سیمو کې صحافت سمره یو ګران کار دی صحافیان د کوم مشکلاتو سره مخ دي افتخار حسین ستړي مشه
مننه بختور شاه د دیور رادیو کتونکو ته او ریدونکو ته زه خپل اړخم هر کله وایم پروګرام کې
ډیره مننه تاسو او اوریدونکو ته خو مو هم ویل او بیا به مرته وایو چې که پاکستان او افغانستان او درې منړی چې کومه غریب ملکونه دی هغه د صحافیانو د خبریالانو د پاره یو مشکل لري مشکلات لري ستونزې لري نو دغه شانته کې په امریکا کې د نن هم چې کومه شخصي ادارې دي یا بیا حکومتي ادارې دي او یا وفاقي ادارې دي هغه هم داسې اندېښنې لري چې کنه د صحافت چې کومه ازادي ده پاغه باندې قد غنونه دي او دا غوي کنسان او دا غوي
فکرمندۍ
دا دي چې دا سي خبرونه چې هغه حقیقتونه نه لري هغه مخوريږي
دا کوم یو مسله ده تاسو ته ډیره ښه اشاره وکړه د ته اوس چې کوم په نوي دور کې دا فیک نیوز یا پوسټ ټروث ورلد میډیا وته ویل کیږي خو د دې چې کوم بنیادی نقطې دي د نن د ورلد پریس فریډم ډے دا ګوره دا ورځ منځل کیږي په نړۍ کې ملګرو ملتونو د یو موضوع لپاره چې کله ورځ مقرر کړي نو هغه د هغې اهمیت او په هغه مت کې هغه سيزونو ته چې کوم مشکلات وي چیلنجونه وي په هغه باندې خبرې کیږي اوس په سوشل میډیا باندې ما کتل چې په 13-14 کالو کې نه د کال 2006 نه تر اوسه پورې په نړۍ کې یو زر خبریالان وجل شوی دي خو ګوره بل د سوشل میډیا د ټویټر باندې یو بینر کم ادارې ورکړو د میډیا ادارې او غوی ویلي چې یعنی د صحافت ازادي چې دا د مونږ داسې نه غواړو چې ګنی یو سړی په مونږ سه احسان کوي دا وی چې بنیادی بشری حقونو کې شامل خبره ده یعنی دا یو بیسیک هیومن رائټ ده د غیلی کلیو په انګریزي کې حالت کې اوس خلک په هم دا وی شیره غنې کدا ازادي نوی نو څه چل بیو چی وینوس چل بیو هم سړی چې په منګ پویو ګوره دا د ورس زلو غونته کې تفصیل ورکمه په پاکستان کې هو بخی د داسې قانونونه پاس شوی دي زنه او زنه لا اوس هم پاتې دي چې په کم کې حکومت چې څه فیصله کوي پوس چې څه فیصله کوي او هغه شزونه چې عوامو تخکاره کول په کاری په آئینی توګه د قانون لمخه چې دا سرګند شي نو باید چې هغه عامو خلکو ته پته ولګي تخکاره شي ځکه چې بغیر د معلوماتو نه ته یو ښه فیصله نشي کولی
بالکل
ته یو ښه سړی لا ووټ نشي ورکولی ګوره چې تاله یو سړی راځي چیرې مال ووټ راکا فرض کو نو چې تاسو معلومات نشته چې دا بنی ادم څنګه دی خط سړی دی خراب سړی دی
کوم کارونه کړی دی
په میډیا کې د باره کې سره غلی دی د اوسه پور ګوره دا بنیادی سیز دی زما مقصد دا دی چې انفارمیشن معلومات کم چې دا وخت میډیا دا کار کوي او نن سبا سوشل میډیا غټه برخه جوړه شوې ده
بالکل
نو کچری په دې باندې قدغنوي هغه معاشره چي دي هغه په شابهاندې بوزي او دا هغه غټه چي دي دا واکمن تک پوزيوي ک هغه شنشاوي باچاوي او ک هغه په جمهوریت توګه باندې یو منتخب تنوي خدا هغه د خپل غټو لپاره دا استعمال کی چې ګنې خلکو ته ځنې معلومات وشي او ځنې معلومات نشي نو دغه بنیادی مقصد چي دي دا نن په بلوچستان کې او په قبایلی سیمو کې په هر ځای کې خبريالان راوتی دي او اغوی د خپل حق خبره کوي زبا په دغه موضوعاتو باندې وړاندې هم کوشش پکو چې ډیر معلومات ورکړي
دغه باندې به معلومات ورکو خو څنګه چې موریدونکو ته ویل چې په امریکا کې د نننه چې کومه شخصي ادارې دي وفاقي ادارې دي د میډیا او دغه شانت کې د حکومتینو ری ادارې دي چې دا غي کار د مطبوعاتو سره دی د خبرونو سره دی، نو هغه دا وایي چې فیک نیوز یا داسې خبرونه خوريږي چې هغه بنیاد نه لري، او دا غي خوریدل چې کوم دی د صحافت د ازادۍ لپاره لوی ستونزه ده. نو دی باندې زمونږ همکار منازا شهید د وایس اف امریکا یو رپورټ تیار کړی، دا به اوریدونکو ته وړاندې کو او بیا به راځو د اوریدونکو سره به هم خبرې کوو.
نن د می میاشتې په درېیمې نیټې د نړۍ په کچه د بیان ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. حکومتي او شخصي رسنۍ وایي چې مطبوعات د سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ د خبرونو سرپرست ادارې یا بی بی جی د واشنگتن ډی سی په جورج واشنگتن پوهنتون کې د نړیوالو خبریالانو په ګډون یو فارم جوړ کړی و. په دې فارم کې خبریالانو د رسنۍ او بیان ازادۍ څخه ملاتړ کړی او د خپل امنیت په تړاو یې هم غږ پورته کړی. په دې غونډه کې ګډونوالو د ولسه هغه تندې په حق له خبرې کړي چې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره لري، کوم چې ځینې حکومتونه غواړي یوازې خپل په لاسرسۍ کې ولري او خپل په حدونو کې وساتي. مایکل اورسکس چې د ان پی آر خبری ادارې مشر دی وایي
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracies where controlling the flow of information
مونږ په داسې یو حالت کې یو چې ځینې حکومتونه غواړي د جمهوریت مخه ونیسي، یعنی خلکو ته د معلوماتو ترلاسه کولو ډېر لاسرسی ونیشي. دا عمل کله ناکله زموږ کار یعنی خبرونه راغونډول ډېر مشکل او خطرناک کړي.
د بی بی جی انتظامی یا اجرایی مشر جان لانسینګ هم د غونډې ته په وینا کې د معلوماتو څخه د وسلو په توګه کارولو په اړوند خبرې کړې دي.
یو لوک ات واتس هپنینګ کمینګ اوت اف د کرملن اینڈ اټس ریلی آلموست بیاوند ا فالس نریټیو اټس مور اف ا سټراتیجی ټو استابلیش.
تاسو هم ګورئ چې کرملن څخه څنګه معلومات خپریږي، کله یوازې د دروغو پر بنسټ وي او هیڅ کوم ثبوت نه لري.
تیرونی د بی پولی خبریالانو یا ریپورترز وداوت بارډر د کال 2018 د بیان ازادۍ راپور خپور کړو. په دې راپور کې روسیا د 180 هیوادونو څخه په 143 شمیر راغلی. راپور وایي چې هلته یا خو آزاده خبری ادارې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي او یا هم هیڅ شتون نه لري. ترکیه بیا تر روسیې هم 4 درجه لوړه ده چې په 155 نمبر ده. دا ښایي چې ترکیه حکومت هم خپل مطبوعات خورا تر خپل اثر او کنټرول لاندې ساتلی. د هیوادونو په دې لړ کې پاکستان 109 او افغانستان 140 ځای اخیستی. دا ښکاري چې په دواړو هیوادونو کې د بیان ازادۍ د خورا ستونزو سره مخ ده او د خبریالانو ژوند هم سخت په خطر کې دی.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
قدرمن اوریدونکو لیدونکو لوی پښتونخوا خبرونه ته غوږی د واشنگتن ډی سی نه تاسو دغه پروګرام نیخ پنی غوري او څنګه چې تاسو په دغه پرومو کې واورید چې زه پښتنای ما او زه تکړه پښتنای ماروخ جبین یو قبایلی مرمنده چې په قبایلی علاقو کې د صحافت د پېښې سره وابسته ده، خبریاله ده. نو موږ سره په پروګرام کې مرګري شوې ده سو منټو لپاره. اغه سره با افتخار حسین خبرې ترې کو چې کوم مشکلات سره
یقینا بلکې دا خود ټولو نه زیات هغه مهم زیده په پاکستان کې دوه ځینې ډېر مهم دي. زه بده ویم بلوچستان او قبایلی سیمه
بالکل
چرته چې د مطبوعاتو رسائی ډېر مشکله ده او زه بده سیمه مچ نشته. بل خبره ده چې دغه ځای خلک چې دي د قبایلی سیمو نو هغه مطبوعات او ازادي خو پرې ده چې هغه ته بنیادی حقونه قانوني حقونه ورته نشته دي.
نو
دې سره به خبري وکړو چې دوی هلته کې کار کوي او دوی به زیات خبري.
ماروخ جبین ستړي مشه.
هلو
جی ستړي مشه ماروخ په خیراله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ماروخ جبین ډیره مننه چې په دونه شارټ نوټیس باندې په دونه لړن تنگ وخت کې تاسو منګله د خپل مصروف او وخت نه لګوندې مقرره کړل، ډیره مننه تاسو. نو خبرې اترې کوو د صحافت په ازادۍ باندې. بیا تاسو قبایلی علاقې خو د زنان د سړو د پاره ډیر مشکلات لري د صحافیانو د پاره. بیا که تاسو راته وایي تاسو یو تور سری یو زنانه یې یو میرمن د پاره په قبایلی علاقو کې صحافت څومره ګران دی، کم مشکلات لري؟
صحافت خو لکه ډیر خلق نو موږ د سره چې ډېر کنزرواتیو مایند دي او وېر نه سکی نشته کنه.
او
تعلیم حاصل کیم نو بیا هم او سره ونیش په شعور پکې نشته چې خپل او تا مېرمن او تا دونا کووید کی اجازه ورکړي چې هغه صحافت نه علاوه یا د سیفیل توزی چې هغه د قبایلو په نظر کې ډېر هیڅ نو مسلسل کوئی کی مخکې ودا سن به تر کې سي ولې چې هر کوم چې کومه تر کې سمر ورته وای چې ملایي دي نو هغه د عمر او خزا دواړه چې په وځ شي نو شان او شان چې قدم په قدم اخلي نو هغه کوم تر کې کول شي نه چې دا شي چې صرف وای چې مون خپل چې کوم دا حلقان دی هغه ته مدافع ورکو چاہے څومره مخ کتنے لیشی تعلیم وغیرہ یا بل سی ہر یو چیز کیا پہلا پہلا کوئی تو حقوق ملے گی اور میرمنو تو بالکل نہ ملے گی، اگنور کئی اگنورنس والنا وہی وہ سی طریقے ہوگی.
معروف دارا تو ہے چې تاسو سره د خپل کورنۍ د طرف نه داسې مرسته شتره چې څنګه تاسو خبره وکړه چې قبایلی علاقې خلک افتخار دي مو چې د قبایلی علاقو خلک ډیر نیرو مایندډ دي، دا غتنګ نظری پکې ډیرې د خزو په حواله سره غوي په ازادۍ په اسانۍ سره خپل خزې د کور نه په وټو باندې په ایستو باندې د خزو په وټلو باندې دا غوي تډیر اعتراضات. نو تاسو تر خپل کورنۍ د طرف نه تاسو سپورټ کیږئ، تاسو ملاتړ مرسته کیږي د کور د طرف نه چې تاسو وزئ؟
لکه زه نن پروګرام زه اوس په خور نه راغوم کنه، ما نو فنکشن اٹینډ کو د ورلد پریس فریډم هال سره نو دې ته چې زه تللم زه ما خپل کور کې ما بابا پاتوي چې څه کې چالتځي
نو دا خبره ده چې
ما دینه دا پښتنه کوله چې د کور نه تاسو دغه پښتنه خوشول چې ګینه سمرسته ورسره و او تاسو چې دغه ته د کم میډیا لپاره کار کوي نو په قبایلی سیمه کې څه مشکلات لري، لکه کم قسمه مشکلات دي؟
مشکلات خو لکه دی په کنه تل دا چې جلکا چانه انټرویو اخلم یا یا زه خپل ورزم یا واغه ماته راځي زه مطلب ورته څه جواب کوم چې فلال ګراش چې زما دا انټرویو ده تاسو ته پیډ لګ دا ما ته انټرویو ماته را کوئی د سوچ تر نه خپل دا ورک ورک در نه خپل نو دی کی ماته ډیر مشکلات دي هغه چې کله راشیم یا زه ورشم نو ډیر ایزی ماته هغه نه هغه کیږي ایکسس نه یم چې زه نه انټرویو اخلم هغه به زه پهلا کنوینس کوم چې زما دا ټاپک دی دی بارے کې ته ماته دا دوای ته دا چې وکړې دا چې نو پهلا راځي کیږي نه کله راځي شي نو بیا وایي چې مونږ خپل نیم نه هغه کوم ظاهرو خپل ځای نه ظاهرو ولې چې زمونږ چې کوم د کور خلک دغه ډېر سټریک دي چې نه مایندنګ دي نو خامخا یې مو په اګینسټ وسته نه څه اقدام به وچت کړي او دې نه علاوه ما ته د نیټ هم پرابلم کله کله پیښېږي اکثر خو زه دا شي کوم چې زه چې کوم ریپورټ جوړ کوم تیار کوم خپل لپټاپ باندې نو هغه مې زه پریس کلب ته واستوم مزدی کې اوس هم پریس کلب ته واستوم بیا خپل زمان کمپیوټر کوم یا بل څه ته کوم چې دا غلط ما ته ویل کوي او چې ما سره دلته نیټ هر وخت اویلیبل نه وي.
ډیره مننه.
ډیر مننه معروف جبین چراله یو منګه تمو په قبایلی علاقو کې د یو میرمنې یوې پیغلې چې کوم مشکلات دي هغه مراته وی ډیر مننه تاسو په مخه مخه
ډیر مهرباني بختور شاه زه به دا وایم چې دغه ته کې کوم اوس پورستیو کې د ریپورټرز وداوت بارډرز دا یو اداره ده په نړیواله کچه باندې او دا د پریس یا د مطبوعاتو د چې د سارنه کوي په ټوله نړۍ کې د پاکستان په حق لچې دی کوم خبري کړې دي دا 13 هفته دغه ریپورت کې دا ویل شوې دي چې ګورې پاکستان کې اوس هم مطبوعاتو ته خطر شې دی هغه د اکستریمیستان یعنی کم چې تندره و ډلې دي منګه ګورو چې خبريالان وجلې کیږي او نه صرف دا چې خبريال وجلې کیږي بلکې د هغه قلم هم نیولې کیږي به پکې حکومتي استخباراتي ادارې یادې کړې دي په واضح توګه باندې چې دغه لته کې د پاکستان کې د دوی پاکستان د استخباراتي ادارو له خوا ورته چې د نو ترټس یا خطر چې ده دا موجود دي او بیا موږ ګورو چې ګوره په قبایلی سیمو کې په آزاد توګه باندې ته چې اوس لاړ شي چې ته د اغه ځای حال چاته وای نو ته نشي کولای چې په خپل سر باندې دا هر څو کې څنګه چې کې دي چې ته په پیښور کې زی څنګه چې کې دي چې ته په لاهور کې زی او التکمې مسلې روچته دغه لته کې زیاتره واکمنی چې د هغه د پاکستان د پاوز ده منګه کتلې چې په زرګونو د پاکستان عسكر په دغه ځای کې پراته دي پوځي عملیات روان دي خو چې څوک هم زینو د پاکستان پاوز غواړي چې د هغوی نه اجازه غواړي یا به ته د اغوی سره زی چې اغوی تا ته وي چې راته کم ځای کته شي او کم ځای نشي کته باقی چې د هغوی دغه ځای ته بیا ټول بلوچستان چې د پاکستان د رغبې په حساب سره تر ټولو غټه صوبه ده الته کې کومنګ وګورو نو هم په دغه ریپورت کې هم ذکر شوی دی چې مشکلات لري الته هم د پاکستان پوز په واک کې دي یعنی په ځمکني حالاتو ته کومنګ وګورو اسه خو یو جمهوری حکومت هم شته دی خو صحیح واکمنی چې د پاکستان د پوز د مختلفو ریپورتونو کې بلکې الته کې هم یو سړی داسې په آزاد توګه باندې په خپل سر باندې نشتلې دا ټول مشکل چې دی د پاکستان لخوا چې نن په مطبوعاتو کې کم بحثونه شوي دي نو دا مشکل له دینه راوچتیږي چې د پاکستان ریاست ریاست څوک دی هم دغه پاوز ملټری استابلیشمنت دغه استخباراتي ادارې د دوی چې کوم مفکوره دوی غواړي چې کوم سوچ خلکو ته ورکول غواړي هغه دا دی لکه مثالونه زه تاسو ته دوه غړ غړ در کوم ګوره د پاکستان د سېنات چیرمن سینیټر رضا ربانی دا چیرمن دی دا په آئینی لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه غټ سړی ګڼل کیږي ٹھیک شو او دی په آئین پوه هم دی ټول نړۍ ته ټول پاکستان ته معلومه ده په قانون هم پوه دی د سیول سوسایټی د مدني ټولنې په کردار خبر دی دا یو پوه سړی دی د چنن کوم خبره کړې ده هغه دا کړې ده چې د پاکستان د ریاست مفکوره څه ده هغه مفکوره دی وایي چې دا ده چې را خلکو ته دوی داسې قسمه مفکوره ورکی چې ګینه د خلک په خپل سوچونه کې دوی کم پښتنه راپورته نکي او پښتنه کرا پورته شینو بیا به څه چلی ځکه چې خلک دغه څه پښتنه کوي لکه مثال په توګه کده بلوچستان یو سړی په خپل د حق ته پوس کوي نو هغه خو بیا مشکل جوړي که پښتون کوي ټول نو هغه بنیادی دغه سيزونو ته اشاره کړی دا بیا برا شو د پاکستان په خوانی صدر آصف زرداری خپل یو بیان جاری کړی دی په هغه بیان کې دوه درې مهمه خبرې دي یو خدا دې چې ګوره هغه وی چې په قامی پارلیمان ته دی یو قانون راوړل شي کم چې دوړان دینه په بحث کیږي RTI right to information act pakar che pade bande da karushi da har cha da حق ته د پاکستان د وګړي په هیڅ باندې چې هغه ته سم معلومات غواړي چې هغه تر لاسه شي. دویمه خبره چې ده هغه دا کوي چې د سکیورټي په نوم باندې داسې یو ریاست تیار شوی دی چې په کم کې څوک غک نشي کولای خپل حق نشي غوښتلی. نو دا دغه مفکورې ته اشاره ده کم چې بنیادی حق د معلوماتو چې د خلک تاغې نه محرومه کوي.
بالکل افتخار خبره ترې به کوو. رضا ربانی په نصاب باندې هم نیو کې کړی چې خلکو ته پکې مذهبي کرکه خودلې کیږي. خو رسول خان حاجی صاحب را سره په انتظار دی نو د دوی نظر به واخلو. ستړی مشه رسول خان حاجی صاحب.
السلام علیکم نوشیروان صاحب بختور
شاه. افتخار ما سره ناس دی خو نوشیروان ستا مرګره دی نو زه غته بدیم دوا سلام ورسې.
افتخار صاحب زه واس کې لګ دغه دی مال کاغه دی.
وا ډیر مننه
افتخار صاحب. تم سلام.
وعلیکم سلام. ډیر مننه.
اورور د خبره را چی د ته د میډیا ز درته دا ویم چې زمنګ قبایلو کې چې کور ته زم نو دغه بخې کاټ بجما کې کنه پیش وی او میډیا خو بیخي هیڅم نشي ویلې په نشي صاحب د پیش وی د قبایلو आवाज خو بالکل نه رسی. نن درته زې خبره وکم چې سبب اخبارونو کې ستاسو میاندبم دغه در کې کنه چنن موږ د بجلی او د لارمن شانتی او د سیول شانتی وکنه هغه بجلی د وکوله لاندې اړو او بجلی ستنی وره خسته او بجلی بند کړو به تر اپریخي وا او وره پاس وسو او دومره دنیا ته ولاړ وې چا بات نه وکنه او ټلیفونونه نشته د موبایل بند دي کنه. نو هغه غریب داسې شو چې په اواره ستنه کې وسو پیښ وی نو دغه میډیا ته مونږ وویل چې تاسو غلاب شئ دې پټوانو کوي دنیا ته یو شو کوي چې داسې دغه شته کنه. نو هغه هم نشي کولی پیښ وی. هلو
ډیر مننه تاسو رسول خان جی صاحب
ډیر دی ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه. زه به دوم چې په پاکستان کې د خبريالانو سره زما خبرو شولې نو صرف دا نه د اوس چې غني توندرا وډلې یا ریاستی استخباراتي ادارې دا یا کوم نظریه چې د هغه منې کوي بلکې اوس هغه دومره یې رول شي دی خبريالان په خپل وي چې هغه په خپل سلف سنسرشپ دا ټکه استعمال کړی چې ته پخپل پزان باندې او قدغن کېګ دی چې ګینې زه به سوي مسنم ستانه هغه حق چې دی هغه خستل شوی دی چې ته په ازادي سره خبرو کې بیا د پښتنو د سیمې لپاره د مطبوعاتو ازادي چې د ډېر زیاته مهمه ده او ځکه هم د سوشل میډیا کردار د غلط ډېر مهم دی چې دغه زینو کې جګړه روانه ده. د غلط کې داسې ډلې موجود دي چې هغوی خپل اهداف لري. دغلته کې د پاکستان د نورو برخو په شانتي سوکالي شتمنی نشته دي نو د دوی د حقونو لپاره د مطبوعاتو کردار ډیر زیات مهم دی. مثال په توګه ستاسو په خیال لکه په قبایلی سیمه کې چې دا وخت سره واندي چاته ټوله پته ده نشته ده پته ځکه چې هغه زه ته سوګزي او ما خبره هغه چې ډیره ښکاروي هغه ته نه رامنست شي او خلکو ته پته ولګيږي. مونږ چې کله د ازادي خبره کیږي چې د پاوز لخوا یو داوره شي چې دوی وي چې مونږ شل مشکوک تر هغه وژل د دوی نمونه سو دوی چرته مړی چته دي سي میډیا ایس قسم حصہ ته پوس نشي کولای. دا اس یو مثال ورکوم. دغه تل کې بیا نور ډیره خبري نو دا سیمه چرته چې کڑکیچ روان دي نو په اول تاسو باوریدلی وی پانګرزه کې چې چرته جګړه وي نو هغه کې اولنې سیس چې کم جو بلکیږي یا مړکیږي نو هغه اختیا وي. یعنی ټروت از دی فرست کیژوالټی. نو د پښتنو لپاره زکه د مطبوعاتو رسایی او دا ټول سیزونه ډیر ضروری دي.
بالکل افتخار حسین څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړه په چرته چې جنگ رواني یلته د صحافت او د خبريالۍ او د خبرونو اهمیت نورم سی واشي او په کار دا و چې دی وخت کې چې کوم جنگ زپلی سیمې دی هغه پښتنو علاقې دي چې په هغه کې خبريالي زیاته شوه ازادي زیاته شوه. یو مشهور قول مې تیر ورځ د نظر نه تیرې دا هغه چې تسلی کې او په هغه لیکلو کې ودرېږي وې چې را په دې سو خپه نشي نو ته پوهې چې پتا باندې د بره اثر شته.
اثر شته
نو لکه ته یو آزاد صحافي په هغه ټیم کې نه چې ته څنګه تاسو مو وی چې سلف سنسرشپ کې چې ته ګورې چې په دې باندې با سو خپه کیږي کڅوک به په خوشحالیږي تبیا رښتیا نه شې لیکلې
تبیا رښتیا نه شې ورې زه صرف دې ته دا وایم چې د حق आवाज په پاکستان کې چې څنګه مونږ زیاتره ګورو چې ګنې صرف دې سیاستمدار خلاف نه 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 دغلته کې ډېر ادارې دي او د ټولو ادارو احتساب چې هغه ته کمې پیسې ورکول کیږي دا حق دوی ته شته چې زمونږ په دفاع سونه پیسې لګي دا غیش میرا سمره ده پټي او ښکارا سمره دي په تعلیم ولې کمې لګي صحت ته ولې کمې ورکول کیږي دا ټولې بنیادی خبرې دي او پالیسی هم الیت خ جوړې دي شي چې عام سړی په خپل موضوعات او په مشکلاتو خبري
بالکل لکه مثال په توګه مونږ به واخلو د مردم شماره خبره چې قبایلی علاقو ټول خلک چې کم دي نو هغه یو نیم میلیون یا دوه میلیون خودل شي په تیرو سرشمیرنو کې خو چې کله د وزیرستان د یو سو سیمونه خلک راوتل نو هغه بیا د پاکستان
میډیا تاسو دا مثال بوته نور زیات واضح حکم ګوره د پاکستان سرکاري شمار شمیري په اتنوي مردم شماره یا سرشمیرنه کې د دغه سیمه ټوله آبادی د شمالي وزیرستان درې لاکه و او اوس صرف د درې تحصیلونو د غلطه کې چې کم خلک بے کور شوی دی اغه منا چې التکی دی ټول چې بے کور
شوی
اغه د پاکستان چارواکو یو ان ټول ویل دی چې یو لسلاکا او سونی یعنی ته سوچو کا کدغه معلومات د بنیادی شزونه د ښکارا نشي نو د پاکستان غون ریاست کې چرته چې آمدن ویشل کیږي د بادې پر سر باندې
بالکل
نو ته ظاهر د دوی له سور کوي او اوس هم دغه بحث روان دی نو معلومات ډیر زیات مهم دی
ډیر مننه افتخار حسین چې رااله یو زمنګ سره مو خپل دغه قیمتي معلومات شریک کړه قدرمن اوریدونکو د لوی پښتونخوا وخت هم په دې ځای باندې پاتې راسي ز بختور شاه سره د خپل ملګری افتخار حسین او پروډوسر کلیم افضل تاسو نه خپل اجازه خو ورځ خو وختونه درته غواړو او د دې پروګرام وروسته تاسو اوري بل ډیو او زمنګ همکار صداوی ټکر سره به دغه پروګرام وړاندې کړي د غنی خان په شاعری باندې به پکې خبرې اترې کیږي او دغه پروګرام شروع به هم کیږي د غنی خان د کلام نه بل ویلا پامه